السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رړیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ترابلم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی 22 غونډه به سبا د چهارشنبه پر ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکابات کې جوړ شي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2016 میلادي کال کې د یو کوچني په وژلو تورن شوی و. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په ترڅ کې 19 پروګرامونه هم اورو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د قانون وزارت د پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي دي. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومانو لپاره د وچ شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. بشپړ خبرونه. د قانون وزارت د پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي. د دغه ریاست سرپرست قطب الدین قایم نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا چهارشنبه د ټاپي پروژې د رهبرۍ پلاوی دوهمه ناسته د ترکمنستان مرکز اشکاباد کې ترسره شي.
زما په نظر څون اساسي مسایل پات دي د داوطلبي او اعلان او انتخاب د رهبرۍ کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایلو حل چې یو ګرانتي باید وي چې د مسایل حل دی کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کاري پروسه د ټاپي
د ټاپي پروژې په پل کې 200 به د 300 کیلومتر په اوږدوالي هر کال په میلیونونو متر مکعب غاز د افغانستان د خاورې لاري پاکستان او هند ته انتقال شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپل په هدف تصفوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او پاړه د خلکو د شکایتونو په ډېرېدو سره دغه عملیات پیل شوي دي. ښاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تېره شپه پیل شوي چې تر دوه نور ورځو پورې به ادامه ولري. هغه د دې عملیاتو پر مهال افغان سرتېرو او وسلوال طالبانو ته د وښتو تلفات په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبان هم تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه سرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنګ ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپل کړي. دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږ کې د سولې خبرې د دوی په اصلاح دښمن تبلیغات بلل سوي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. او د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومان لپاره د وچ شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. د روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز نن په کابل کې د مور په شیدو د ماشومانو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په مناسبت د جوړسو مراسم پر مهال د ماشوم د تغذیه په برخه کې د مور پر شیدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هیڅ ډول شیدې د مور د شیدو بدیل نشي کېدلی. د افغانستان د روغتیا وزارت له ټولو ماشوم لرونکو میرمنو څخه وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په هدف ماشومانو ته تر دوه کلونو پورې خپل شیدې ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیس سره په نښته کې 15 قاچاق وړونکي وژل شوي او شاوخوا 310 کیلوګرامه چرس او وسلې ځینې نیول شوي دي. د کمیټې په وینا د افغانو قاچاق وړونکو څلورو وسلوالو ډلو چې پکښې تر 15 زیات کسان وو له تیرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې یې شنډې سوې. د خبر له مخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د کمیټې د چارواکو په وینا د دغې ډلې منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي له جنورۍ میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تیرېدو 13 هڅې شنډې کړې دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچني په وژلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومېده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوي وې، د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچي ښار کې نن د سهار په سپېدو زندی سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و او په توقیف کې په زوره ورباندې دا جرم منل سوی و، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د ده عمر په قتل کې د تورنېدو پر مهال تر 40 کاله زیات و. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري حقونو د فعالانو د انتقاد له کبله د حسین اعدام سږ کال څلور ځلې ځنډول سوی و. حسین د کشمیر وګړی و او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه سوې وه چې دا اعدام وځنډوي او په دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زنده کړل سو. د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمې د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ سول چې غرونو ته وتښتي. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنګیالي اریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د ترسره کولو ادعا کوله. حمیدلین د پخوانی شوروي د پوځ د ټانک قومندان و چې مسلمان سوی او اوس تورن دی چې له طالبانو سره یو ځای یې په جګړه کې ګډون کاوه. 55 کلن حمیدلین د تروریزم له ملاتړ څخه نیولې پر افغان سرحدي پولیسو تر وسلوال برید پورې په 15 جرمي مواردو تورن پیژندل سوی او د افغانستان په جګړه کې یوازینی ګډونوال دی چې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رایې لري، خو دوی وایي د دوی رایې دومره هم نه دي چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. د استازو د جرګې غړي پیتر راسکام پرون وویل د استازو جرګې د اوسنیو 434 غړو له ډلې څخه 218 جمهوري غوښتونکو وکیلانو ژمنه کړې چې د دې پریکړه لیک پر ضد به رایه ورکړي. ټاکل سوی چې د استازو جرګه د دې پریکړه لیک په اړه د سپتمبر په 18 نیټه رایه ورکړي، خو له دریو دوه برخې اکثریت چې 290 رایه کیږي په کار دي څو د ولسمشر د ویټو صلاحیت مات کړي. په استازو جرګه کې د اقلیت ډیموکراټانو مشري نانسی پلوسی ویلي چې د دې د اټکل له مخې ګڼ شمېر ډیموکراټان به د دې توافق په ګټه رایه ورکړي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ غونډه سبا د چهارشنبې پر ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړیږي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوې میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ خوالی راغلی دی.
باز تاریخ 25 مای روزا به ای طرف تقریبا ما گفته میتونیم که الا 40% در حالت امنیتی یا در وضع امنیتی تغییرات آمده.
د لوړ زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د پیام نوري ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې ریپورټونه وایي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. سید طیب آغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملا په جګړه کې حضور لري. سید طیب آغا همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا عمر د مړینې مسله پټه ساتلې وه خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوري را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپله دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته یې خپره کړې ویلي چې ما پرېکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پرېکړې اعلامی خبرولو یو برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر چې په 2013 کال د قطر په پلازمینه دوها کې تاسیس شوی او سید طیب آغا مشر اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر بشپړ صلاحیت لري چې د خبرو په اړه پریکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوو خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شوو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمېر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې وښیي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پریکړې چې د ملا عمر مړینه پټه ساتلې وه د مشرتابه پر پریکړې چې د ملا عمر مړینه پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې ورکړي خو هر ځلې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یوه مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پیژندل له دغې ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیت وښیي د طالبانو په ترڅ کې د تبلیغاتو په ترڅ کې وبښئ د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوي ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړې ښکاري چې په یوه میداني کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر څنګ اعلان کوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي. خو د حاضرو ګډونوالو له لوري د تایید د غږونو تر څنګ ډېر داسې غږونه هم اورېدل کېږي چې د دې اعلان د تایید پر تایید شک کوي. د طالبانو د نوي مشر تابع په توګه د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هم د هغه د ځان په ګټه بللی او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي. خو بل لور ته ځینې د کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي ځکه چې د دوی په وینا د ملا اختر منصور د او به خیل طالبان سره د سولې خبرې چې د ملا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلې شایي ښې مخته لاړې نه شي، ځکه د دوی په وینا ملا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په 1 نېټه د اسلام آباد په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپله لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
له نوریاس نوری څخه مو واوریدل چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د رپورټو شو اختلافات په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا ورکړې ده. نوموړي په خپل استعفا په یو اعلامیه کې اعلان کړی ده، خو ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره چې ځان د طالبانو وین بولي په روسي تماس کې ویلي دي چې د نشي تاییدولی چې دا اعلامیه د طالبانو د مشر سید طیب آغا لخوا خپره شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی 28مه غونډه سبا د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړیږي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبرۍ چارې کوم کنسرشیوم ته وسپاري. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به سیمې ته له اقتصادي ګټو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په ونډه امنیت د کنسرشیوم په رهبری د داوطلبۍ د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زما په نظر څون اساسي مسایل پات دي د داوطلبۍ او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایلو حل چې یو ګرانتي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کاري
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالره لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
که چیرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاد پروژه پکې پلي کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوې میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د دې وزارت مرستیال وایان دولت وزیری وایي چې په دغه موده کې امنیتي وضعیت شاوخوا 40% مثبت بدلون موندلی دی. د چارو کارپوهان هم وایي چې د رهبرۍ نشتون د افغان حکومت وسلوال مخالفان په وروستیو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. قاسم سولمل پر رپورټ لري.
دفاع وزارت وایي په وروستیو کې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تاروزي حالت خپل کړی او دا د دې لامل ګرځېدلی چې هغوی د جګړې په ډګر کې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه وزارت مرستیال وایند دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې له وروستیو نه راپدې خوا د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
از تاریخ 25 مای روزه به پیش
دی وایي د روژې له 15مې نه مخکې تاسو ولیدل چې طالبانو ډېرې زیاتې حملې وکړې، خو د روژې له 15مې راپدې خوا موږ ویلی سو چې تر 40% پورې په امنیتي وضعیت کې بدلون راغلی دی. ښاغلي وزیر دغه راز ویل تمه کېږي چې تر راتلونکو دوو یا درو میاشتو پورې به د امنیت په برخه کې لا نور پرمختګ راسي. نوموړی دغه راز یوې خبري غونډې ته د معلوماتو پر مهال ویل چې دا مهال د هیواد په اتو ولایتونو کې 9 پلان سوي عملیات جریان لري او په وینا یې امنیتي ځواکونو د فاریاب په قیصار او المار ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته نیولې چې د طالبانو په ولکه کې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په وروستیو کې په افغانستان کې د جهاد پر دوام ټینګار وکړ او د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغاتو بلل، خو افغان حکومت د هغوی دا دریځ وغنده او خبرداری ورکړ چې دا هڅې به ناکامه سي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي که څه هم د حکومت وسلوالو مخالفینو په وروستیو کې یو لړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دغې ډلې ترمنځ د اختلافاتو یادونه کوي. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي له دوو کلونو را پدې خوا د ملا محمد عمر له درکې د پوښتنې وړ وه. داسې څه و چې د طالبانو په ذهنونو کې یو ډول د اختلاف حالت رامنځته کړی و او په همدې خاطر هغو خپلې ستونزې درلودې. ښاغلی یارمند وایي په افغانستان کې د جګړې د ختم لپاره مهمه دا ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي او ورڅخه وغوښتل سي چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس واخلي. د چارو کارپوهان دغه راز افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې لازمه ده څو افغان حکومت له اوسني فرصت څخه استفاده وکړي او طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم په افغانستان کې د روان وضعیت په خاص توګه د طالبانو په لیکه کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو اغیزو او د فساد پر ضد مبارزې څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو د زوال وخت را رسیدلی دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي او همدغه اختلافات به طالبان تیت او پره کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې حتی د ملا اختر محمد منصور او د ملا عمر د زوی محمد یعقوب پلویانو جګړه کړې چې 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان پوهېدل چې د ملا عمر د مړینې له خبر سره د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کیږي او د همدې لپاره یې د خپل رهبر د مړینې خبر تر ډیره پټ ساتلی و. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په هیواد کې د خونړۍ ډرامې اصلي تصویر. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا په دې خبره و چې ملا عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د استخباراتو تر څارنې لاندې و. د ورځپاڼې په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په 2010 میلادي کال کې چې د سنا د بهرنیو اړیکو مشر و دا خبره په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته کړې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان باید له دې داستان څخه عبرت واخلي او کنه خپل به د عبرت په داستان بدل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د فساد په اړه روانې مبارزې ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د فساد تر څنګ له فاسد سره مبارزه. په سرمقاله کې راغلي چې فساد پخوا په ځینو ادارو کې و خو اوس دومره پراخه شوی چې نږدې ده د سیستم یوه برخه وګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد د مخنیوي لپاره باید مفسد کسان له دندو لرې شي. سرمقاله لیکونکي ویلي مفسد کسان هم له ورایه معلوم دي او دا هغه کسان دي چې 14 کاله مخکې څه نه لرل خو اوس په هیواد کې دننه او بهر ډیر ملکیتونه لري. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې فساد د افغانستان خلکو ته یو غیر پوځي ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي چې د فساد بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د وسلوالو ډلو په پرتله د افغانانو ژوند ډیر ګواښي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم موندل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې کده پیامې نور ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د دې وزارت په وینا یاد پوهنتون له څو کلونو راپدې خوا په بلخ او هرات کې پرته له جوازه فعالیتونه کول. قسیم سولم په ریپورت لري.
د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې کده ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي نو دا کار به دغه پوهنتون له ستونزو سره مخامخ کړي او مسؤلین به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د دغه وزارت ویاند صفي الله جلالزي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه پوهنتون د فعالیت جواز نه لري د هغوی تدریس هم معیاري نه دی. جلال سیوای په وار وارې دغه پوهنتون مسؤلانو ته د خپل فعالیتونو د بندولو په اړه خبرداري ورکړی خو په خبرې د پوهنتون مسؤلینو ورته پام نه دی کړی او په بلخ او هرات کې خپل فعالیتونه جاري ساتلی دي. په هرات او بلخ کې د دوی دوه شعبې رسمي جواز نه لري او دغه پوهنتونونو مسؤلانو د لوړو زده کړو وزارت غوښتنو ته هم پام ونه کړ او له هم د اصول خلاف په بېلابېلو وختونو کې محصولین جذبوي. د لوړو زده کړو وزارت یې ور بیا ټینګار وکړ هر هغه خصوصي پوهنتون چې د فعالیت جواز ونه لري دغه وزارت لخوا به وتړل سي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مخکینی رئیس مسعود ترشتوال وایي چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه رامنځته سوي دي. ښاغلی ترشتوال د افغانستان لپاره د دغو پوهنتونونو فعالیت خطرناک بولي او وایي چې د هغو له ادرسه د زده کړې پر ځای سیاسي او استخباراتي فعالیتونه پر مخ وړل کېږي. تر کومه چې زه معلومات لرم په ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو شمېر له سلو زیات دی چې په ټول ولایتونو کې شاوخوا یو نیم لک هلکان او نجونو پکښې زده کړې کوي. د ځینو کارونه یې شوه خو د ځینو په برخه کې موږ ملاحظات درلودل او موږ له هغو پوهنتونونو څخه هم اندېښنه درلوده چې استادان یې پاکستانیان وو. خدا چې نوموړي ولې د خپل ریاست پر مهال دا ډول پوهنتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه څه ونه ویل. بلخوا د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي چې دا مهال شاوخوا لس پوهنتونونه په افغانستان کې د فعالیت جواز نه لري او د ایران او پاکستان په ګټه سیاسي فعالیتونه مخته وړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع تایید کړه. د یوې ټینګار کوم چې ورته قضیې موږ ته په خاصه توګه زموږ کمیسیون ته رسېدلې دي. ځینې موسسې چې زما په نظر د سوداګرۍ لپاره جوړې سوي ډېری پکښې تجارتي او سیاسي هدفونه تعقیبېږي خو د دغو پوهنتونونو دقیق شمېر اوس راسره نشته چې په سمه توګه وڅېړل سي. د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون یو له دغو پوهنتونونو څخه دی چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره له څو کلونو راهیسې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون د یو غړي په خبره چې په دغه پوهنتون کې ایراني استادان دي او دغه هیواد سیاسي هدفونه تعقیبوي. په کابل کې د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون چارواکو په دې اړه له موږ سره ډېرې خبرې ونه کړې خو یوازې همدومره ویل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره د لوړو زده کړو له وزارت سره په خبرو کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه او په تیرو څو ورځو کې خپل نوی مشر هم ټاکله چې پر سر اختلافات هم موجود دي خو پاکستان چې د افغان طالبانو ملاتړ هیواد ګڼل کیږي تر اوسه پورې په دې اړه خپل رسمي دریس نه دی پډاګه کړی. دا په داسې حال کې ده چې دننه په پاکستان کې یو شمېر چارواکي له حکومت څخه په دې اړه د روښانه دریس غوښتونکي دي. اجمل اند په ریپورت لري.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د سنا مشر له حکومت نه وغوښتل چې د دې هیواد سنا ته د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان سیمه ییز رسنۍ وایي د دې هیواد د سنا مشر رضا ربانی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز غوښتي دي چې سناتورانو ته د ملا عمر د مړینې او د افغانستان د سولې سره په تړلو پوښتنو ځوابونه ورکړي. د پاکستان د سنا مشر وروسته له دې غوښتنه کوي چې تر د مخکې د سنا یو بل غړي فرحت الله بابر هم ورته غوښتنه کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه یو روښانه یعنی ورکړي. پاکستاني چارواکو تیر اونۍ ویل چې دوی د افغان طالبانو د مشر د مړینې په اړه څېړنې کوي او وروسته به خپل دریځ څرګند کړي خو تر اوسه پورې د پاکستان لخوا رسما د ملا عمر د مرګ په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. که څه هم د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه په ورځ د سی این این نړیوال تلویزیون ته وویل دا خبره چې ګوندې ملا عمر په کوټه یا کراچۍ کې مړ شوی دا دوی نه مني.
There is no evidence of that
خواجه آصف وایي د دې ثبوت نشته چې ملا عمر دې په کراچۍ یا کوټه کې مړ شوی وي. د نوموړي کورنۍ او بچیان ادعا کوي چې هغه دوه کاله مخکې په کندهار کې مړ شوی او همالته ښخ شوی. نو د دې ثبوت نشته، دا یوازې دعوه ده چې له کابله راپورته شوې او موږ یې ردوو. نوموړي وویل په تیرو دوه درې کلونو کې ډېر بدلون راغلی او د ده په وینا پاکستان خپل زرګونه سرتیري په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړي څو وسلوالې ډلې دغلته وځپي. ده وویل چې په دې ځپونکو عملیاتو کې دوی د افغان، پاکستاني او نورو وسلوالو توپیر نه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر سی این این تلویزیوني شبکې ته د طالبانو ترمنځ د مشرتابه پر سر وروستیو اختلافاتو او د سولې او د افغانستان د سولې د راتلونکي په اړه وویل، که څه هم د طالبانو د مشر پر سر به اختلافات موجود وي خو هر څوک طالب مشر وټاکل شي طالبانو وس دا درکړي چې له سولې پرته بله لار نه لري. د خواجه آصف په وینا د افغانستان د سولې پروسه نه یوازې د سیمې د هیوادونو ملاتړ لري بلکې د امریکا او چین ملاتړ هم ورسره دی او دا د افغانستان په ګټه ده.
د اجمل ان په رپورټ کې مورېدل چې د پاکستان په حکومت کې او د غراس په دې هیواد کې ځینې چارواکي او ادارې غواړي چې اسلام آباد د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې په اړه خپل روښانه دریځ څرګند کړي. د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې 2:19 پروګرامونه اوري، خو اوس 2:30 بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. د قانون وزارت د پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومانو لپاره د وچو شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصویوي عملیات پیل کړي دي. تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله له منځه وړې ده. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وجلو تورن سوی و. د دې کس مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید دی 14 کلن و او په توقیف کې په زور ورباندې دا جرم منل سوی دی. د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. او د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رایې لري، خو دوی وایي د دوی رایې دومره هم نه دي چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي.
اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي پنځشنبې په ورځ به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې د غړیو هیوادونو غونډه جوړه شي. د دغه وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم نن ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به په ټاپي پروژه کې د غړو هیوادونو په اړوندو مسایلو خبرې وشي.
زما په نظر اساسي مسایل پاتې دي، د داوطلبۍ او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایل حل چې یو ګرانتي باید وي چې دا مسایل حل دي، کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې تر دسمبر پورې د عملي کار شروع شي. د ټاپي
له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم دفتر په تازه خبر پاڼه کې راغلي چې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نل لیک یا ټاپي پروژې د جوړولو کار به د روان 2015 کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیک د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کاسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبي ګاز به تر هند ورسوي. افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د ټاپي د پروژې غړي هیوادونه دي. افغانستان به د دغې پروژې د ترانزیت له درکه هر کال 300 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او زرګونه افغانانو ته به د کار زمینه برابره شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیونه ډالر اټکل شوی او د آسیا پراختیایي بانک یې تمویلوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې سږکال 50% پانګونه کمه شوې ده. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېر حده افغان سوداګر هڅه کوي سول افغانستان پانګونه بهر کړي. نوموړی وایي چې اوسمهال په لاسي صنایعو، بانکدارۍ او ساختماني چارو کې پانګونه مخ په کمېدو ده. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې د افغان حکومت نه پاملرنه خصوصي سکتور او کورنۍ تولیداتو ته د دې سبب شوې سو پانګوال له افغانستان بهر پانګونه وکړي. او د لغمان ولایت مسؤلین وایي چې سږکال په دغه ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسونو د ولایتي ادارو سره په همغږۍ پریکړه کړې چې د کوکنارو کښت به صفر ته راټیټ کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ناوړه اقتصادي وضعیت او بې وزلۍ څخه شکایت لري او له مرکزي حکومت نه غواړي سو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 1.8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 94 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 1.8 پوله او زر پاکستاني کلدار 593 افغانۍ.
د خبرونه پاتې برخه انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیسو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
خو مسئولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د غزنی د خاري و اوسیدونکو ته ځنګړې کړي چې وایي گاونډیان د وحی دبوی او همدارس په دغه سیمه کې د غیر مسؤول کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
اس حاکم له غزنی نه زنګ وهلی د غزنی د شهر له قلعه شادي نه.
ستونزه د څه ده؟
زما ستونزه همدا ده چې دلته مې ګاونډیان ځوروي. پوستې والا په ما پسې رالیږي. خدای شاهد چې غواړي زما ابرو یوسي. خدای شاهد چې همدا نن ما وهل خوړلې، زما د کور شیشې ماتې کړې، حوزې ته مې مکتوب وړی، هیچ چا زما غږ نه دی اورېدلی. زه له تاسو هیله کوم چې زما همدا غږ ورسوي.
ستا دغه همسایه تا سره دښمني لري چې دا کار کوي؟
ولاکه زه په خپلې ګناه پوه سوی یم. په خدای قسم همدانن یې هم زه وهلی ډبولی یم. خبرې نسم کولی، نفستنګي مې کیږي. زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریت کې ده. په خدای چې زه یې داسې وهلی یم، سینه مې هم خوږیږي. زما غږ ورسوئ، موږ بې وزلي او بېچاره یو.
نو ته یې په دلیل نه پوهېږې چې ولې ستا ګاونډي ته وهي ډبوي، له تا نه څه غواړي؟
په دلیل یې ولاکه زه پوه سوی یم. زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم. یو کور د دوی په منځ کې یمه وهل ډبول کیږو. په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوسته والا د همدغو زورورو ده، د همدې نفر دی. دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلي، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم. یو ځل مې خپل کور خوشې کړی هم دی.
ګاونډي د څه کاره دي؟
زما ګاونډي څلور پنځه کسه دي. غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کور مې وباسي. خلاصه دوی زورور دي، پر ما زور چلوي.
ګاونډي د څه کاره دي، څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی یم، مزدورکاری کوم. تېره ورځ هم د حوزې امریه ته ولاړم، هیڅ زموږ ږغ څوک نه اوري. په خپل حق ډبول کېږو.
کوم حوزې ته تللی وې؟
پنځمې حوزې ته.
څومره وخت کېږي چې دا کسان تازه وریي؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کېږي چې موږ ځوروي.
دا غیر مسؤول واستوال کسان دي چې په تا داسې ظلم کوي؟
هو، امنیتي غیر مسؤول واستوال دي. خدای شاهد دی، هر چیرې چې تللی یم چا مې غږ نه دی اورېدلی. حیران یم چې څه وکړم. موږ څه ګناه کړې؟
دوی وایي زه کور د پرېږده، لاړ شه بل ځای ته.
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی. که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللي وو. موږ کور خرڅوي، هماغه ته یې هم نه پرېښودو. نه مو پرېږدی چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوې؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هېڅ ارامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یمه، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان مې یوازې دی. څه وکړم؟ دا څه حال دی؟ هیڅوک زما غږ نه اوري. زه هیله لرم چې زما غږ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري
وکړئ.
موږ دغه ستونزه د غزنی له امنی قومندان عبدالحکیم انګار سره طرحه کړه.
دا شیخ موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي، او هم بیا پولیس ټکوي. علاج یې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي، او هم بیا پولیس ټکوي.
پولیس نه دی، غیر مسؤول کسان دي. غیر مسؤول وسلوال دي،
مسؤول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي دی وي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ده ګناه چې د پیسې ځینې غواړي، یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دی کولی شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي، ماموریت ته نور بیا هلته جاوزیت ته ورشي. دلته شخصا ما ته چې راشي، زموږ په دغه تلیفون نمبر باندې تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولی شو، ورشو، وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې دی ولې ټکوي. ده موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي، موږ به د ده ستونزه ور حل کړو.
قومندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم، او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی، او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک و. نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا ماته نه معلومېږي چې دی وایي چې زه رسیدګي ما ته نه ده کړې. څو وارې زه وهلی یم، یوازې دا ماموریت و. یوازې خو ماموریت نه دی، دلته کشفي ارګانونه دي، دلته امنیتي میلې دي، هغه امنیتي میلې اوزې لري. دلته دلته قومنداني ده، دلته جنایي ده، چې هغه یې غږ نه اوري. موږ ته دې راسي، موږ سره دې تماس ونیسي. موږ ټلیفونونه، موږ په راډیوګانو کې اعلانونه کوو چې هلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي. دغه زموږ د ټلیفونو نمبرونه دي. چې هر سړی ستونزه ولري، چا دوی ته مشکلات جوړوله، کېدای شي موږ سره په تماس کې شي. اوس هم دی کولی شي زموږ سره په تماس کې شي. او څنګه په دوامداره توګه هره ورځ خلک راځي، دی وایي هر ورځ خلک راځي، دی ټکوي، او دی هېڅ جرم هم نه لري. خلک یې وایي، نو دا خلک بیا ولې داسې دي چې دی وایي خو حتمي وایي او خبرې یې.
دغه کس دا کوي چې دی په دې کوڅه کې یوازې د یوه قوم نه دی، او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي. دا وایي چې کورم خوشه کړی او څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی، خو دغه ستونزه لا نه ده حل شوې.
بس دا چې دی وایي چې دی یوازې د یوه قوم یې بده، دا نور غټ قوم دی، دی باید ګزاره ورسره وکړي، باید جنګ جګړه باید ونه کړي. دا دا معنا نه لري چې یو سړی یو ځای یو ځای پروت وي، نو نور ګرده همسایګان پرا غورځي وهي او ټکوي نهاک. داسې کلچر دلته نشته، داسې رواج دلته نشته. خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه وي، د زموږ سره تماس ونیسي، موږ به وګورو چې موږ څه کومک سره کوي.
دا کس څه وخت تاسو ته درشي؟
هر وخت راتلی شي، زموږ ټلیفون نمبر دی. هر وخت چې دی وخت ولري راځي.
یعنی اطمینان ورکوي چې حتما به ورسره همکاري کوي؟
خود به کو نه ولې نه کو، هغه مو وظیفه ده.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
خوبو یخو بزرو بگیلاس، یخو بو یخو بو یخو بزرو.
اوبو زایات بی اندازه زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
سره بلګرو کیزریستم نه کله کله وای چې بلګرو پنځو سم نه ورسه دنیا ډیپلوماسي وبتای نه
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ز فریبا ظاهر یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو خپل رسیدلی پیغامونه در تخبروم. دوستانو لکه چې خبري است په دې شپه ورځو کې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو په اړه خبري او بحثونه تاوده دي او زموږ اوریدونکو هم د موقع ته په کتو خپل نظر نو څرګندونې را سره شریک کړي دي چې موږ هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې لاري تاسو ته دراوړو. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسو دا یادونه ضروری بولم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د نظرونو او راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ څنګه پیغامونه په پګه ډوورو؟
سلام علیکم. زما نوم آیت خان ده، د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. ورور ده، دا کار چې اوس دغه د سولې بهیر سره روان ده، دغه بهیر چې د مخ خپله د حکومت چې د حکومت ډېره د کمزوري علامه اختیاروي، که کمزوري نه شي دی ولې هر وخت زاری ورته کې دی؟ ولې دښمن ته هر وخت په زاریو باندې راسه سوله وکړه، راسه روغه وکړه؟ افغانان دي، افغانستان بچیان یې ټول پې ټوکر ټوکر کړو. وروره، نن دا مړکه، نن دا مړکه، نن دا وکړه، نن دا وکړه، دلته پټه وکړه، سړک خراب کړه، مکتب خراب کړه، پلانکۍ خراب کړه، دی تریخ جواب نه شي ورکولی. دا څوک د پاکستان د په کوټه کې، هغه د په کمیسیون کې جرګې جوړې دي، په کمیسیون کې هغه د طالبانو حکومت سره راټول شوی د ټول امریکایان له هغه ځایه ورته ګوري خارجیان. هغه هېڅ پوښتنه نه کوي پاکستان احسایه هلته د پاکستان د احسایه په مابین کې ناستې. هغه خپله سر نه خلاصېده، یې په سترګو وینې اشرف غني صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله یې په سترګو وینې، دولتي د لوړ مو چارواکي یې ویني چې هغه د په کوټه کې جرګې جوړې دي. سوال جواب بېرته دته دی، سخت جواب نه شي ورکولی. پاکستان ته خبره نه شي کوی چې دا ولې ما دښمن ته راته ساتي، ولې کوي دوره پوه چې د چا په لاس کې هغه هم چاته زارۍ کې کونډه ښځه ولاکه دوره زارۍ وکړي لکه د موږ دولت کې نن زارۍ کې. ولې زارۍ کې؟ ټول عوام ته نه ګوري، ملت ته نه ګوري، افغانستان ته نه ګوري، وطن ته نه ګوري. ټول یې ټوکر ټوکر کو په دې خبرو یې ټوکر ټوکر کو. مخامخ دښمن ته جواب نه شي ورکولی پاکستان ته چې دا ولې دا ما دښمن په مابین کې کینولی ده. هغه خپلې جرګې جوړوي، ته له ما سره همکاري څه وړکی؟ امریکا ته دی نه شي ویلی چې ولې امریکا دغه د پې په ښکاره په سترګو باندې ویني چې هغه د جرګې جوړېږي، سر را ټول دي، غونډې جوړېږي، په موټرو کې سپارې دورې دورې ګرځي، دی خالي ورته زه جوړه کړم، روغه کړم، دښمن چیرې ده؟ دا وکړه ما دا پیغام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حماد حسینی ام ده هلمند. زما پیغام د ټول ولسی دا غوښتل چې دا د سوی خبرې د لیدلې مجدل خوش نکړي. او خبره ده چې دوی دا مشر د طالبان خبره کړې چې موږ اسلامي امارت وړو، یعنی شریعت به جاری وي. نو زما توقع دا د اشرف غني د دغه څخه د حکومت څخه چې دوی یو پلان شریعي نظام خپل راولي، دوی هغه باره به هم ودرېږي چې دوی وایي موږ شریعي نظام غواړو. نو که دوی شریعي نظام راولي، بیا به سوله خود به خود راځي. کم جنګېږي چې هغه کم خلک چې وي هغه به خود به خود په دې پوه شي چې شریعي نظام خو راغلی، بس په جنګ لاس واخلي. نو سلام خالي چې ازادي راډیو لازمي پیغام نشر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
زده رساله یاد د جراوت ولسوالۍ څخه ان بل خبره کومه. موږ ویلای چې دغه امید کرځي اصاب د لاس ورکړي چې ځکه چې خارجیان به راوستله او اوس یې په بدو تمام دی. موږ د امید کرځي ماغزه په ځای کې وه چې ټول طالبان اوس معلوم شول چې د امریکا او د پاکستان تر لاس لاندې خلک وه، دوی ساتله، دوی سموله. نن معلومه شول چې ملا محمد عمر اخوند په پاکستان کې مړ شو، او هغه خلک چې منصور دی، پلانکای دی په کولکته کې غړي کوي، دا د امریکا ټول خلک چې مړه دي، دا د اوباما د بوش د هغه د بوش دا باید دی پوښتنه دې څه وشي چې دغه تازه از ما عسکر چیرې د ملت بوت چې مړه دي که په خلکو په افغانستان کې. نو موږ دا هیله کوو چې ټول خلک د دغه د نړۍ
پاکستان او امریکا دی چې نن دا معلومه شول چې ټول افغانان په پاکستان او په هغه سیمه کې وجود لري چې تر اوسه په لاندې په یوه تور کې راګرځولای شي. نو نن په افغانستان کې معلومه شول نو موږ وایو چې کله چې سا مغزه پر ځای و بیا ځای نه و. سلام
دا خبرې ما ته بے معنا ښکاري. دوست احمد کندهار څخه خبره کوم. دا خبرې ما ته بے معنا ښکاري دا چې څو دی دلته دا پروپاګان شروع کړی دی وای موږ دلته جهاد سبا عملي کوو دا کوو هغه کوو. دا هیڅ امکان نه لري. دلته د وینو تویدل روان دي. دلته د ولس وژل روان دي. دلته د ولس پر سر باندې معاملې روان دي. دا د ډالر په واسطه دغه باندې دا کار کېږي. دا چې د ډالر زور نه وي دا کار نه کېږي. جنگ دې ډېر خرچه غواړي ډېر مصرف غواړي. دا اوس دا کم جنگ دې روان کړی دي. دا د ډالر په زور باندې روان دي. دا ور د طالب کار دی بل کار دی. دا ور دغه د امریکې پیسې دي. دغه د امریکې په پیسو باندې کېږي. تاسو یو جان منم.
زه د لوس ګورګانم کله احمد خبره کوم. زما په نظر چې پاکستاني افغانستان کې صلح امکان نه لري. حکومت باید ملي اردو په شته چې څو مخالفین به زور دلاري.
سلام علیکم. درزګان ولایت شیر افساس فلیسا حمید الله خبره کوم. زما طالبانو د حکومت صدا اله د چولی تر ابد لا سر نه خلاصوي. دا ګرد دوه چی دغه د پاکستان دی. دا کدرګین نه په افغانستان کې نو پیدا چې پاکستان ته ورياده کې خپل مترفسو سره نیولې دي. حتی رین دي سیم پر طالبان پر حکومت باندې دغه خپل ترفسو نه سي خپل ولسم په مابین شته تخته کې وای. دا کدرګي غیرت یې مان خو نه سي چې پاکستان ته ورياده کې د پاکستان په خلوو کې وای. د پاکستان چا سوای بس هغه کې په حکومت کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې نه په طالب کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې خپل په کلو کې جنګونه دي کوي وایي. د غفه ملکان مطوله په مال کړ وایي. د حکومت بین ولي امي طالب ولي بالا د ولایت په کیسه کې خونی څوک نه دی وایي. د زما دا پیغام اتمن به نشر کوي. زما دا هیله ده چې طالبان او حکومت دواړه باید سر بالا خلاص کړي. د دوکې ګره د بل دولتو دی ولي لارې تر ابد نه وي او د پاکستان ته ولي نه وري. دا وایي دا کډرګي نر نسته په افغانستان کې پاکستان ته وري دي کې. سلام.
سلام علیکم. زما نوم یاد خان ده. د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ د کټواز یم. نو ما دغه نظر ده چې دغه خلک چې د نن سبا یو ډول ډول مشورې پکې کوي او دی وایي چې معنا دغه طالبان په خپل منځ کې سره برخلاف دي او طالبان نه جوړیږي او مولوی منصور نوې ټاکل شوی ده دا نه جوړیږي. دا ټول غلطی دي. دا تیار دي د جوړی ته تیار دي. دغه چې د طالب نن سبا زور ختلی د کار اخلاص ته کدی خدای پاک رضا و دي سرنويش چې د پاکستان د استاد پاکستان د پاکستان په وس کې هیڅ ناراضي. نو زه خپل رئیس جمهور صاحب ته دا سیاما چې کتلې لډیرو کوشش وکي یو شیم نه سکړای ک جوړ وکم ان شاء الله کار اخلاص ته کې نه وکم کار اخلاص ته. خو مګر یو دا خبره ده چې د غنوري پروپاګاندا دي خلک نه وایي چې طالب ده چې وکي د چې بو کې وطن به ونی. شکر د موږ حکومت لرو. شکر د موږ خپل یو افغانان یو غیرت لرو همت لرو. خپل په افغانستان په خاور مخابه دیږي. هیڅ چاته موږ دا اجازه باید ورنو کو چې هغه پنجاب یا عیسایا یا امریکا یا بل د موږ په وطن کې لاس وي او د موږ په افغانانو باندې لوبي وکي او د موږ د افغانستان بچان به ګناه به تا د فشادت ورسي. نو ان شاء الله کدی خدای پاک رضا و ان شاء الله دا کار کیږي. هغه ټول دی سایه پلاس کې د لادي امریکایانو پلاس کې د امریکایانو ورته ګوري دی په کوټه کې جلسې دی په کوټه کې دا غټ غټ امیران سره ټول سوي دي مشران سره ټول سوي دي. امریکا لای غځه ورته ګوري پاکستان له دغه ځای ورته ګوري. دلته اشرف غنی صاحب ته وایي پاکستان ورته ایز له تاسو همکار هم دي. طالب ځای کې امریکا ورته ایز به دا شتګر ورکم دا شتګر غدي ښکارا ګرځي څو غږ نه ورته کې. دا ټول دی پاکستان پالیسی ده. هیڅ شي نه کدی خدای پاک رضا و وطن کامیاب ده. محترم اشرف غنی صاحب ته دما دا پیغام ده. خدای په امان مخته.
السلام علیکم. زه عبدالرحیم پوپل د کندهار ولایت خصاصره مخاطبم. وروره ده د سولې په اړه کې خبرې خو موږ ډېر خوشحال وي. دو ټول افغانان خوشحاله چې دا خبرې سره وسي. خو دلته په شمال قومندانان که کومندان صاحباته که کوم جنرال صاحب دستم دلته شفاریه ولایت ته اوس فعلا هم دی موجود دی. طالبان سره ډېر سخت دښمني لري. نو که دی بس د طالبانو سره خبره وکړي دی سره بس طالبانو دی سره جوړ شي نور کوم مشکل ده نه وینم. نو امریکایان هم دا چې وتلي افغانستان څخه د ډېرو ښارو څخه خیر پاره سره بازه قرارګاه لوی لري بګرام کې شورا کې که کندهار کې داسې څوک هرګای ولر خیر هغه د ډېرو شهرو څخه دی وتلې دي نو که دوی د شمالي تلوالي سره خبرې وکړي نو دا به ډېره ښه وي. اوله خبره به دوی د شمال سره وکړي، شمالي تلوالي سره په هغه په سر کې کومندان صاحب عطا دی، جنرال صاحب دوستم دی، ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله اجرایی رئیس. نو که دوی سره خبرې وکړي بس زه دغه ډېر فکر کوم، زما ډېر دغه خوشبختی نظر دی بس طالبان د خبره ومني او که نه اوس دا خبرې پر مخ نه شي تلای بس. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم ذبی الله دی، د قرهباغ ولسوالۍ د سرسنګ د کلي نه مې اړیکه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې طالبان سوله کوي خو اختلافات پکې نشته، که اختلافات وي نو هغه به انشاءالله حل شي، نور هم وخت نه نیسم.
بله السلام علیکم، زه د کندهار ولایت بینی نیم سما زنګ تستولی دی. زه د افغانستان د مشرانو ولې سر نه خلاصېږي؟ دا دوه کاله طالبان چې مشر یې مړ دی، دا دوه کاله دوی بیا مشره ګرځېدو، دا یو. او بل دا هېڅکله سوله نه راځي، هغه پاکستان دا دوه کاله دا خبر پټ ساتلی و. نن چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې زه دا خبر رسوا کړې. اوس دا ناکي نارې وویم، لا عمر مړ دی، سوله نشته، داسې دی داسې دی، ته بیا ګورې بېرته به دا سوله سره په شا کې پاکستان لاس کې وي.
زما نه پیغام دی چې کوم لا محمد عمر مدیر چې شخصی دي دا به د سولې غوښتنه کوي، تاثیر نه وکړي، طالبان مشرانو وکړي نو د شپې قمندانانو ته هېڅ مشکل نه جوړېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنر څخه زمان خان فلا عمر مرګ داسې یو افغانستان ته د دې څنګه چې په خولې په سولې پر راوته باندې ځکه که څوک غواړي چې په طالبانو کې هغه سوله وکړي هغه حاسم سوله کوي، او که څوک غواړي چې سوله ونه کړي هغه حاسم نه کوي. نو موږ حکومت څخه غواړو چې خپلې هڅې پراندې کړي او طالبانو هغه کسان چې څوک سولې ته آماده دي د سولې
خبر ہے جنگی پخلا ہلمند روزگان زابل قندہار اور پکتیکا کی دی فعالیتونه کوي په خپل د پچنګ غډون کړی دی. دا به څه د شرم خبره ده چې افغانستان افغانان باید ټول سر خلاص کو، زموږ دشمن پاکستان دی. السلام
علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په دې باندې متأكد یم چې د عمل مدمرفند په مړین کې شک نشته چې هغه عمل ده، اما متاسفانه او متاسفانه د افغانستان اوسنی حکومت او تیر حکومت ملګر په تعصب سره ویل سوالی چې دوی داسې سیاسي بصیرت نه لري او سیاسي لیرلود نه لري، او همیشه پاکستان دغو حکومتونو ته او دې چارواکو ته دوکه ورکړی ده، پری بی ورکړی ده، او دا هم د پاکستان یو نو پری بو چې جهان ته معلومه کړل چې زه کولای شم چې افغانان افغان حکومت او طالبان سره کېنوم او په یو میزمنی کېنولو، او له هغه وروسته کله چې دویم راوند مذاکرات پیل کیږي او د جهان اعتماد هم حاصل کو، د جهان په خصوص د امریکا مرسی هم حاصل کړي په دې نامه باندې، او خلک ډېر څه خوشبینه ولو خو دې نامه دومره را خو مړې نه دی ته ساتلی و دې مړینې خبره چې اخیر دې دغه اعلان کې او بیا وایي چې موږ خو جوړه کوله سوله کوله د افغانانو منځ کې، اما مشکل همدا شی پیښ شو چې د نامه دومره را خو مړې نه اعلان سوله، نو موږ څه وکړو؟ خو دا پای بیرته ټوله په دې باندې وره وله له خپل ځان چې ذمه وره وله، او دې افغانان بیرته په کړاوونو او په هغه جنجالونو کې سره پریښولو، دا هم یوه د څه وله. نو موږ هیله دا ده چې په آینده کې افغان حکومت بیرته ډېر توجه وکړي. د خدای په امان.
محترمه، ستاسو پیغام مو د خبر کړ که چیرې د همدې سولې مذاکرات یا نور ستونزو په اړه په خپلو سیمو کې شکایتونه لري یا ستونزې لري، نو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیرې د سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نورو پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زبار ناستا د نظر شمشنا تد دی ورکا